ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوله صبحو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليها امیرزاده او ټکنیکی ملګری نودری نیکی هلی او سلامونه مړی د پاکستان د سنټ د چیرمن او د مرستیال چیرمن لپاره 13 ورځې ټاکنې وشوي په دغه کې حکومتي امیدواران کامیاب شوي دي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي د خبرونې په رښتینې نیمه کې د کرخې په غاړه ونې دا خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د مليها امیرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته حکومتي امیدوارانو د سنټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونو لپاره پرایو کې کامیابی حاصل کړي د صحت په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلی په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې چپ راغلې او په هرات کې یوې موټر بم چاودنې او کسان وژلې دي حکومتی امیدواران صادق سنجانی د سینټ چیرمن او مرزا محمد افریدی مرستیال چیرمن منتخب شوی پروند پاکستان سینټ کې د چیرمن او مرستیال چیرمن ټاکلو لپاره رائے واچول شوی د حکومتي امیدوارانو مقابل د اپوزیشن کاندیدانو د پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی او جمعیت العلماء سامفی مولانا عبدالغفور حیدری بیللیدا دیوان اته نوی غړو رائے واچولې چې پکې اته سلوي هوټونه صادق سنجانی واخستل او یو ځل بیا غو د سینټ چیرمن ټاکل شو دغه مقابل د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ کاندید یوسف رضا ګیلانی نی دو سلوی ووټونه واغستل ګیلانی ته ورکړ شوی وو ووټونه په دې مسترد شول چې د دنوم مخامخ خانه پر ځای په نوم مهر لګیدل یو بل رایه په دې ورت شو چې د دوانو کاندیدانو په نومونو مهر لګل شوی اخوا د سینټ مرستیال مشر په سیټ د واکمن ګوند مرزا محمد افریدی د پین سلور 500 رایو په وړلو سره وګټله دغه مقابل مولانا عبدالحفور حیدری سلور سلوی رای واغستې په دې کې هیڅ رای مسترد نشوه تر رای وروسته نو منتخب چیرمن او مرستیال چیرمن د خپلو عہدو لوړه وکړه په عین حال کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې د پی ډی ایم سره تر سلا مشورو وروسته دوی عدالت ته د تللو فیصله کړې ده د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوې چپ راغلی که احتیاطونه شونه دا په ټول ملک کې خورې دي شي پرون په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ خارونه د دغه وبا له امله متاثره شوي نوموړي زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نوې قسم خپور شوی چې ډېره په تیزۍ سره خپرېږي او خطرناک هم ثابتې دي شي نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس مخنیوي په حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو سلید وشتو ساتونو کې د حکومتي شمیرو له مخه د کووید-19 ناروغۍ 2,328 کیسونه ریکارډ شوي د افغانستان په هرات ولایت کې یوې موټر بم چاودنې اووه کسان وژلي او 350 نور یې زخمیان کړي چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د هرات ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند شوې د هرات والی عبدالوحید قطالی مشال ریډیو ته ویل چې اته امنیتي سرتیری د دغه چاودنې په زخمیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی دی د هرات حوزوي هسپتال د رسنو د څانګې مسول محمد رفیق شیرزی مشال ریډیو ته ویل چې په زخمی شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي روس وایي که د افغانستان عبوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان دې پکې شامل کړل شي دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکي اونۍ د یو کانفرنس د کوربتوب لپاره تیاری کوي د دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخته وړل دي د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا دا بیان تر هغې څو ګنټو وروسته راغلو چې مخکې د مارچ په 12 ترکیې هم اعلان کړی و چې راتلونکي میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري د مارچ 13 د کانفرنس لپاره ماسکو د طالبانو په ګډون یو شمیر سیمه ایزو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې ده او دا لانه د واضحه چې آیا امریکا به پکې شامل وي که څنګه د امریکایي سینیټرانو یوې دوه ګوندیزه ډلې د روس پر ولسمشر ولادمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا ریډیو په نښه کولو سره د رسنو په وړاندې بریدونه ودروي چې د ریاستي ملاتړ په واسطه کیږي د مارچ په 12 د سینیټ د بهرنو اړیکو کمیټه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړو په روس کې د رسنو لپاره مخ په زیاتېدونکي خراب ماحول او د بهرني ایجنټ یو قانون لاندې د امریکا په فنډونو چلیدونکي آزاد اروپا ریډیو په نښه کولو باندې تنقید وکړو په روس کې د رسنو د سار سرکاري ادارې کوم نازدور د آزاد اروپا ریډیو د روسي ژبه خبري څنګه خلاف 216 کې سونه جوړ کړی دي دا د تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري ملیحه امیرزاده وړاندې کول. څنګه تاسو ته معلومه ده خبرونو کې تاسو هم واورید چې د پاکستان د ایوان بالا د پارلمان د ایوان بالا د چیرمین لپاره ټاکنې شوې دي او په دغه کې حکومتي امیدواران کامیاب شوي دي. دا د دې خبرونې د سر راپور دی. ستاسو پام ورته راګرځوم چې د مارچ په 12مه د پاکستان د سینټ چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره رایه واچول شوې چې په کې حکومتي امیدوارانو صادق سنجرانی او میرزا محمد افریدی دغه څوکو باندې کامیابی حاصله کړه. حکومتي امیدوار صادق سنجرانی د پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا ګیلانی مقابل په اتصل ویخت رای واخیستو سره کامیاب شو او د سینټ چیرمین منتخب شو. یوسف رضا ګیلانی بیا 2 ویخت رای ترلاسه کړی خو د هغه و رای مشترک شو. په دې اړه باندې راپور وړاندې کو چې د صادق سنجرانی د سوګند په غک پیلېږي. دا د سوګند غږ د پاکستان د پارلمان د ایوان بالا یا د سینټ د نوي منتخب شوي چیرمین صادق سنجرانی دی چې د مارچ په 12مه ترسره شوي انتخاب کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نامزد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ته ماتې ورکړه او پرله پسې په 2م ځل د سینټ چیرمین منتخب شو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ حکومتي امیدوار میرزا اپریدی په 450 رایو اخیستو سره بریالی شو. دغه په مقابله کې د پاکستان جمهوری تحریک امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 340 رای ترلاسه کړې. نو منتخب چیرمین صادق سنجرانی د سینټ د مرستیال چیرمین په توګه د میرزا اپریدی نه سوګند واخیست.
میں مرزا محمد افریدی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
دا چیئرمین د انتخاب لپاره پریزائیڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ وو او د مرستیال چیئرمین انتخاب د نوی چیئرمین صادق سنجرانی په نگرانی کې ترسره شول. د چیئرمین د څوکۍ لپاره د حکومتي اتحاد امیدوار صادق سنجرانی 8 او د اپوزیشن اتحاد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی 2 رای ترلاسه کړي. وو رای په دې بنیاد مسترد شوي چې د ووټ په پرچای رای ورکونکو د ګیلانی په نامه نخه لګولې وه او یو رای ورکونکي دواړو امیدوارانو ته رای ورکړې وي. د اپوزیشن اتحاد د امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی انتخابي نماینده یا پولینګ ایجنټ سینیټر فاروق ایچ نائک د پریزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ د هغه پریکړې مخالفت وکړو چې لمخې ګیلانی ته اچول شوی و رای مسترد کړې وي. فاروق نائک وویل
اگر یا تو اس انسٹرکشنز کو پھاڑ دے
یا خود رائے ورکول لپاره دا ہدایت نامہ وشلوا او تاسو چې کوم رولنګ ورکړو هغه برقرار وساتئ. خو چې کوم رائے ورکول کیدی هغوی دا ہدایت لوسی دي. دا ہدایت نامہ په دې لړ کې خاموش ده چې د رائے په پرچای با کوم ځای مهر لګوي تر کومه چې د مهر لګولو تعلق لري نو د سینټ سیکریټ په خپل دا ہدایت جاری کړی وو چې په پرچای با د امیدوار په خانه کې مهر لګول وی او کدا مهرونه د امیدوار د خانی نه بهر لګیدلی وي نو تاسو ته اختیار دی چې دا رائے مسترد کړئ ورنا تاسو سره دا اختیار نشته چې دا رائے مسترد کړئ. خو پریزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ خپل پریکړه برقرار وساتله او زیاته کړه چې ناکام شوی امیدوار د هغه د پریکړې پر ضد انتخاباتي ټریبیونل سره رجوع کولای شي. سید مظفر حسین شاہ وویل د رایو په پرچای نشانونه د امیدوار لپاره مختص شوی خانی نه بهر لګیدلی دي او دا وو واړه نشانونه د یوسف رضا ګیلانی د نامې د پاسه لګول شوی دي. ځکه دا مسترد شو. د پارلمان د ایوان بالا د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ټاکنې د سینټ په ودانه کې ترسره شوې. پریزایډنګ افسر سید مظفر حسین شاه د کارول شو رایو د شمیرینې پس د چیرمین لپاره د انتخاب د نتیجې اعلان کړي. د مرستیال چیرمین لپاره حکومتي اتحاد د قبایلی د لو سره تعلق لرونکي میرزا اپریدی او پی ڈی ایم د جمعیت علما اسلام فیلډ علی جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری نامزد کړی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د معیاري وخت مطابق سکم درې نیمې بجې د ووټونو اچولو پیل وشو او مظفر حسین شاه رای اچونکو ته هدایات ولوستل او د ووټونو د بخشي د سرپوښ کولو حکم یې وکړو. دا ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې د دې انتخاب نه مخکې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم دوه سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او مصدق ملک په حواله پاکستانی ټلویزیون چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په مبینه توګه هغه د جاسوسۍ کیمرې ښکاري چې د دوی په خبره د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره ځانګړې شوې د رایو اچونو ځای یا بوت کې لګول شوې وي. اپوزیشن او حکومت په یو بل د دې کیمرو لګولو تورونه لګولی دي. د پی ډی ایم د غړي مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل،
یہ کیمرے کس نے لگائے، کیوں لگائے،
دا کیمرې چا لګولی دي، ولې لګولی دي؟ دا هم یو حقیقت دی چې د سنت پخوانی چیرمین او موجوده امیدوار دی او هغه د مارچ په 12مه سهار 5:30 بجې پورې د سنت ودانۍ کې موجود وو. دا یو څرګند حقیقت دی چې د ټاکنو د غلا کولو هڅې روانې دي. موږ مخکې هم نشاندهي کړې وه چې زموږ غړیو ته ټلیفونونه راتلل او نن ثبوت هم ترلاسه شو چې د دې هیواد استخباراتي ادارې د دې انتخاب نگرانی کوي. خو بل خوا یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جاسوسۍ د دې مبینه کیمرو لګولو تر شا د اپوزیشن لاس وبللو. د حزب اختلاف یو لوی سازش رابرسیره شوی دی او د دې سازش ښایست دا دی چې هغه خلک چې کوم په دې کارونو پوه دي هغوی دا تاثر ورکوي چې د پېښې ځای ته خپله ورسېده. لکه څنګه چې څوک غلط کار کوي نو د هغه کړنې ځای ته ځي او هلته نه دوی بیا دا ډرامه جوړه کړه. د دې قضیه د پلټنو لپاره د سینټ سکتر د اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو دریو دریو سینټرانو کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه به خپل تحقیقاتي راپور نوی منتخب شوی چیرمین ته وړاندې کوي. د سینټ د چیرمین د انتخاب نه مخکې نوو منتخب شوو سینټرانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. قائم مقام چیرمین سید مظفر حسین شاه د هغوی نه سوګند واخیستو. د سینټ ټولې سل سوکۍ دي چې پکې 98 کسانو خپلې رایې وکارولې. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د خزانی پخوانی وزیر اسحاق ډار د ملک نه بهر دی ځکه رائے ونه کاروله او جماعت اسلامی د دې ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. په سینټ کې جماعت اسلامی یوه څوکۍ لري.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګورئ د سینټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د سینټ د چیرمن څوکۍ ولې مهمه ده او مهمې دندې څه دي؟ په امیر ساحل پر دې موضوع د جماعت اسلامي له یو مشر او پخوانی سینټر پروفیسر ابراهیم سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورسره پوښتلې چې د سینټ د مشر ارزښت څه ده او انتخاب یې ولې مهم ده. نو هغه وایي
سینټ د 1903 په آئین کې اساسي قانون کې سینټ په لومړي ځل جوړ کړی شوې ده او یو خدا د وفاق علامت ته پدې کې وفاقي حصے چې دی د ملک صوبې هغه ته مساوي برابر نمائندګي پدې کې ورکړې شوې ده. او بل د دې چیرمن چې دی د تا د صدر چې کله موجود نه وي په ملک کې نو قائم مقام صدر د سینټ چیرمن وي. نو دا د ریاست سربراه چې دی صدر مملکت ته بدلې ها سره هم د ډېر هم دي.
او چیرمن او ډیپټي چیرمن چې دی هغه دغه کار یا دغه आवाज څومره مهم دی په پاکستان کې یا په سینټ کې هیواد کې هم او په سینټ کې هم د چیرمن او د ډیپټي چیرمن
مارزو کو چې چیرمن عملان چې صدر کله په ملک کې موجود نه نو بیا دې کای موقام صدر وي. په دې له حال سره د چیرمن او د ډېر هم ده. ډیپټي چیرمن دومره هم نه دی. دا ډیپټي چیرمن ټول اختیارات سینټ کې ده، نه دي دا سینټ نه بهر نشته.
او پروفیسر صاحب دا سینټ چیرمن د قومي اسمبلی د سپیکر غونډه باید به طرف وي کنه په دې سینټ کې چې کومه کارویان کیږي د قوانینو په اړه؟
بالکل تھیوریټیکلی په کار دا دی چې سپیکر او چیرمن سینټ دا بالکل دا هوی غیر جنبدار وي. او اگر چې دا چا اکثریت یې هغه جوړی او پک پکار دا چې هغه بیا حق نه حق ته ګوري دې ته ونه ګوري چې په اقتدار کې څوک دی او څوک نه دی. عملاً په دې باندې کار نه کیږي خو یعنی تھیوریټیکلی دا پارلماني جمهوری روایت دا دی چې سپیکر او چیرمن سینټ دا دواړه غیر جانبدار.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکړه.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل
سمارت موبایل تو تکو سلفی وسر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوا لجی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو د مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو تیراته د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرا دره کې بااثره خلک په غیر قانوني توګه د دوی ځنګلونه وهي او سمګل کوي. دوی وایي ډېر قیمتي لرګي ترې روان دي او په کار د حکومتي مخه ونیسي چې د تیرا ښایست او ماحول ورسره خراب نه شي. له خیبر نه د قامي اسمبلۍ غړي او د قبایلي او سرحدي چارو وزارت یا د سفران پارلماني سیکرتر اقبال اپریدي مشال لري ته وویل چې ځایي اوسیدونکي دې دغه ځایونه ورته په ګوته کړي نو دوی به یې مخنیوی وکړي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری په دې راپور کې راغلی.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په تیرا دره کې په غیر قانوني توګه ځنګلونو وهلو عمل روان دی او قیمتي ونې پکې خلک پرې کوي او بیا سمګل کوي. دوی وایي په کار ده د دوه قیمتي ونو د وهلو مخه ونیول شي. د خیبر خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې حکومت په تیرا میدان کې د قیمتي ونو وهلو باندې بندیز اعلان کړی و. خود دې باوجود دې با سره خلق وهي او سمګل کوي.
ایمون چې کومه غرایزه تیرای لوکی دی پاکي به تهاشه جنگلات دي چې کم با اثر خل دي هغه وسم د جنگلات وهي اوري پټ پټه چې کم خلق د جنگلې وهي چې د هغو په کم د پیدارو کوچ پوسټونه دي چې په آبوندې سخت چیکینګ وشي چې کم پټې لارې دي په آبوندې چې دوړل وروړل کیږي په کور د دي چې د هغو هم بندوبست وشي مخنیوي وشي. ځنې خلق وسم د سری چې با اثر خلق دي او هغه غیلو کې خلکو هم وسنه رسیږي نو په کور دا چې دا خلک د دې کور نه مانی کړل شي وای ځنګلات چې کومه خوبصورتي دوی شي غیلو کې په خپل یوي د سیاحت یو اهم جز دی نو هغه هم په حقیقي چې دا اوس خلک وهي به درېغه.
د تیرکو کې خیلو زینګل اپریده وای دوی څه اته کال وړاندې جمرو تر کړه شوی او تر اوسه سیمه پاکه نه ګرځول شوی خو هلته نه په لوی کچ باندې قیمتي لرګي روان دي.
په ځنګلاتو کې چې ټوله قیمتي ونې چې هغه کم 5000 4000 یو فوټ خرڅېږي دیار وته موږ ته خپل پښتو کې منځه یی جی منځه دا ناختار دی چیر دی مختلف جی قیمتي قیمتي درختی دی پکې جی او هغه کم چې کم موږ ځنګلات دی بلکې موږ دا هم کې لاله حکومت د کسان چې کمال تک موجوده کسان دي چې کم موږ په بارډر باندې خلک آبادی نور کومونه د جی زمونږ علاقې ته لګې دلیل کا څنګه و دې موږ د علاقې نه پغلا تور باندې دوه بوټي کټ کوي و دا کوزاوی.
د خیبر ضلع نه د قومي سملې غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردای وایي چې په کومو کومونو کې ځنګلات وهل کیږي باید مشرانی مونږ سره وویني او دا راته په ګوته کړي چې د ځایي انتظامی په ذریعه مخه ونیسو
چې دوه خلکو کوم ځنګلونه دي او دا بلفرض نور خلک وړي دا په پوري توګه باندې دي مونږ سره ملو شي چې ولته موږ ولته لوکل انتظامی له دا هدایت جاري کو چې تر کومه پیر داخل واپس نیوي روغلي چې دوه املاکو تحفظ شي.
چارواکی وایي چې د خیبر تیرا میدان سیمه د وسلوالو ناپاکه ګرځول شوی کډوال ورستانه شوی او حکومتي واکمنی پکې بحال ده. دوی وایي تیرا کو کې خیلو سیمه هم تر خپل واک لاندې راوستلې خو هلته له کډوالو ته د ورستنېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هر یک شنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو په واسطه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او د امریکا خارجه وزیرانو غونډه راغواړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډیو په دې راپور کې چې پکې د کارپوهانو نظرونه اخیستي او زموږ همکار غلام خوست برابر کړی.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره په فروری 2000 کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په دور کې په دوحه کې د طالبانو او امریکای ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی و، خو اوس مهال د نوي امریکایي ولسمشر جو بایدن کابینه د سولې دغه تړون ته بیا کتنه کوي او د امریکایي چارواکو په وینا امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د لارې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او امریکای د خارجه چارو د وزیرانو غونډه راو بلی او د سولې د بهیر لپاره د سیمایزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکی. په دغه اړه په پیښور کې د سیمایزو چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د مستقل امن قائمولو او د افغانستان په چارو کې د مداخلت د بندولو لپاره د افغانستان د گاونډي هیوادونو او سیمایزو طاقتونو صادقانه همکاري ډیره مهمه ده.
پاکستان، ایران، روس او چین دا په دې سولیز ملکی د ضمانت رول اولوبهي او دا ټول سمره فریقین چې دی دغه فریقین د ته چمتو کی چې هغه د سولې شرایط اومنل شي. بل خبره دا اوم ډیره غټه جوړیږي چې د افغانستان د خلکو منتخب کړی شوی حکومت لمنځزي څنګه چې طالبانو رائے دا او څنګه چې هغه د پاراغي کوشش کوي نو موقتی حکومت یا بوري حکومت به د مسلې حل نه ما خلاده چې د امریکای پالیسی سازو ته په دې غور پکار دي نو دغه هم پکې وړل غټ مشکل ښکاری. نو ما تخکاری داسي چې مشکلات ډیر دي، خدای دیو کې چې دغه مشکلات حل شي، خو هغه کې به وخت هم لګي، هغه کې به توان هم لګي او هغه کې باید چې بداسي هم کول غواړي چې ګوانډي ملکونه خپل خارجه پالیسای کې په خصوصي توګه افغانستان سره تړلې پالیسای کې فرق راولي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر او د افغان طالبانو سره د امریکای په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی. پاکستانی چارواکو په بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان د مسلې په اړه د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو په پیښور کې خبریال او د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي یو خواته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې اترې روانې دي او بیلابیل غونډې په پام کې نیولې شوې دي، خو له بلې خواته په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې د تشدد پیښو او د وسلوالو فعالیتونو په وجه د افغانستان ولس ډېر اندېښمن دی.
پاکستانی چارواکو خو چرته دا نه دي ویلي چې هغې په افغانستان کې په امن کې کردار نه ادا کوي یا مخلص نه وي، همیشه تنله په ژبه باندې دا خبرې کوي، خو په حقیقت کې لږ پاغي باندې تورونه ډېر زیات دي او دا تورونه بلې لري کېږي چې هغې افغان ولس مطمئن. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې مداخله شته، د ګاونډي هیوادونو مداخله شته او ځکه په افغانستان کې تشدد روان دی، عام خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات په دې باندې خفه دی، د ګاونډیانو نومو، د امریکې نومو، د نړیوال قوتونو نومو، د ملل متحد نومو.
د پرورۍ 2000 د دوهې د سولې د تړون تر مخه به امریکا د افغانستان نه خپل ټول پوځیان د روان کال د مئی میاشتې پورې وباسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیږدول شوي خط کې د افغانستان د جګړې په سیاسي حل او جوړجاړي ټینګار شوی دی او بلینکن په دغه خط کې دا خبرداری هم ورکړې ده چې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبان په توندۍ سره د افغانستان لویه علاقه قبضه کولی شي، خو بلی خواته انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د امریکای د استازو د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په دغه اړه د دوی دریز روښانه دی او غواړي امریکایي عسکر له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست ښار ته. په خوست ښار کې د غرفو یا ټپریو مالکینو د خاروالۍ د پریکړې خلاف احتجاج کړی. دوی د جمعې پر ورځ د خاروالۍ لخوا د دوی غرفو د ورانولو ضد احتجاج کې وویل چې دا ورته د منلو وړ نه ده. دوی وایي خاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري او غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. بل لوري ته د دې راپور د تیارېدو تر مهاله خاروالۍ د اعتراض کوونکو د څرګندونو په ځواب کې نه دی ویلي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې چې د دوکاندارانو پر غږ پیلېږي.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د خاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل خاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي خاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د خوست ښار د ټولنیزې شورا مشر حاجي جمال تنید خبریالانو ته وویل
دغه غرفې چې د تو سول دی تقریبا یو سلو شپته غرفې دي، مګر د وخت شروال صاحب اعلان وته کړی دی چې شنبه ورځ پر دغه تو سټول باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټول پښنا صحاکه چې غرفې جوړ شوې دي ټول به لره کوي، کای واز دا غرفې به لره کوي.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکاله زمانه وای ټول شوې ده، زه غریب يم، زه بشاره يم، ته ما ولي، ته ما مشري، ته باید ما ته کار پیدا کې. زه ولې د دوه زم سره فارغ شوې ما
جرگو تالار دری خواو تا ده غرفو مالکینو ده همول دوی تایوا میاشت مخ که دیو کال پارا جوازونه تمدید شول او دوی بانک تا پیسه تحویل کلی. که ده دوی ده غرفو ده رنگولو پلانو نو بیای ولی دوی تجاوزونه نوی کول. در رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایی
او بل خبره دغه ده دغه مالیا ده دی قانون په چوکار کې دی وخت والی دی وخت شروال زدل تک نه والی نه غصب کار یم نه ظالم یم، مونږ تر رس نه یو، مونږ ظالمان نه یو، مونږ غصب کار نه یو. یو ځنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې مداخله حق راکړي.
د حاجی نظر خان تنی پونم یو کس وایي د حکومت دا دنده ده چې خلکو ته کار پیدا کړي او دا چارواکي له دوی څخه شته کار اخلي.
او په وله ما په کور کې داسې یتیمان دي چې نه پلار لري او نه مور، او د قانون په چوکاټ کې مونږ هم تیار یو. قانون په چوکاټ کې ځان تیار کړئ، قانون د چوکاټ نه دی باندې نو زه وزم او نه ته وزې.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خاروالۍ د مسؤلینو غبرګونم ولرو، خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپرۍ بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته د شک په نظر ګوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولسمی بجې کیدونکې دي. د دولسمی بجو د خبرونو لنډیز د ملیحه امیرزاده نورو
حکومتی امیدواران صادق سنرانی د سینیټ چیرمن او مرزا محمد افریدی مرستیال چیرمن منتخب شوی. پرون د پاکستان سینیټ کې د چیرمن او مرستیال چیرمن ټاکلو لپاره رائے واچول شوې. د حکومتي امیدوارانو مقابل د اپوزیشن کاندیدانو د پیپلز پارټی یوسف رضا ګیلانی او جمعیت علما اسلام پی مولانا عبدالغفور حیدری بیللې ده. په این حال کې پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې د پی ډی ایم سره تر سلا مشورو وروسته دوی عدالت ته د فیصلې خلاف د تللو پریکړه کړې ده. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوې چپه راغلې که احتیاط نشونه دا په ټول ملک کې خپرېدې شي. د مارچ په 12مه په یو ویډیوي پیغام کې نوموړي وویل چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس یو نوې قسم خپور کړی چې ډېر په تیزۍ سره خپرېږي او خطرناک هم ثابتېدې شي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس مخنیوي په حکومتي لارښوونو عمل وکړي. د افغانستان په هرات ولایت کې یو موټر بم چاودنې 9 کسان وژلي او 350 نور یې زخمي کړي. چارا کی وای دا پیخا بیگا د هرات خار د 14 امنیتی حوزې اړوند شوی ده. د هرات والی عبدالوحید کتالی مشال ویډیو تویل چې اته امنیتی سرتیری د 14 پټپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی دی. د پیخې ذمہواری لا چا نه ده منلې. روس وای د افغانستان او ګوري انتظامیه جوړی کې نو باید چې طالبان هم پکې شامل کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکي د یو کانفرنس کوربتوب لپاره تیاری کوي. د دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخته وړل دي. د روس بارنو چارو وزارت ویان دی د بیان تر هغې وروسته څو ګنټو وروسته مخې ته راغلو چې مخکې د مارچ په 12مه ترکیه هم اعلان کړو چې راتلونکې میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري. او د امریکایي سینیټرانو یوې دوه ګوندیزه ډلې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزادې اروپا ریډیو په نښه کولو سره د رسنو په وړاندې بریدونه ودروي. پرون د سینیټ بارنو اړیکو کمیټه د ډیموکراټ او ریپبلیکن ګوندونو په روس کې د رسنو لپاره مخ په زیاتېدونکي خراب ماحول او بارني ایجنټ یو قانون لاندې د امریکا په کندونو چلیدونکي آزادې اروپا ریډیو په نښه کولو باندې تنقید وکړو.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د مليحه امیرزاده نه اوریدو او سترته ونی د خبرونه د کرخه په غاړه وړاندې کوو. په تکراری توګه په دې کې په د کاروباریان او سیاسي مشران وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نوو قوانینو بندیدونو له کبله دواړو خواو ته کاروباري هلې ډلې اغېزمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی چې کاروباري ډارې به سلیري ساته پرانستې ساتل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار په لاره کې خنډان څه دي؟ نن د کرښې په غاړه کې په دغه موضوع بحث کوو. قربۍ شاهین بنیرې ده.
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه ونې کې پرزونې اوریدونکو په خیبر پختونخوا پاکستان کې او بیا د کرخې اغاړه افغانستان کې سوداګر وایي چې دواړو خواو ته د تجارت حجم ډیر رالوېدلی دی. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان کړی دی چې د مارچ په 10مه باندې به په تورخم باندې احتجاجي مظاهره کوي. دوی د احتجاجي مظاهره د هغه لارو د بندیز پر ضد باندې کوي په کومو چې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروباري هلې ځلې پر مخ باندې تللې. مسره دې خبرونه کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار مومن صاحب دی. مومن صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر
مننه تاسو شاین پنیری صاحب
ډیره مهرباني جی. دی خبرونه کې به مسره جی ډاکټر غلام سمت صاحب راځي د چې کم سنټرلیشن ریجنل اکنامک کوپریشن انسټیټیوټ دی په اسلام آباد کې پاغه باندې سیړنې کوي. د روخانه چکزیر چې دی د فیډریشن اف پاکستان چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستری یعنی د صنعت او کاروبار چې کوم خونه ده او دغه فیډریشن دی پاکستان کې د هغه مشر دی. سره به خبرې کوو. راځم نثار مومن صاحب ته. مومن صاحب تاسو د مارچ په 10مه باندې اعلان کړی دی چې مظاهره به کوي، ولی مجبور شوې په مظاهره باندې په احتجاج باندې؟
موږ په دې خبره ځکه مجبور شو چې زمونږ د افغانستان سره چې کومې رشتې دي هغه یو دا رشته چې زمونږ د وینې رشته، یو زمونږ د مذهب رشته، یو زمونږ چې د قومیت رشته، او دغسې زمونږ د کلتور رشته، او دا په موجوده پوله کې بیا زمونږ ټولې چې هغه زمونږ د ایکس فاټا قبایلی سیمې، زړې قبایلی سیمې چې کومې لارې وي، کولاو وي، هغه ټولې خوندي دي په دې وخت کې. دا زموږ د تجارت لارې وي او دا زموږ د تجارت د معیشت ملا په دې ته د ملا شهرګ ویلې شي. زموږ تجارت بيخي ختم شوی دی. زموږ د دې چې کوم تجارت ته هغه په دې افغانستان طرف ته ختم شوی، بل طرف ته زموږ د حکومت کرتارپور کولاوي بل طرف ته چې دینو د وزیر اعظم شپ اعلان کوي چې ایران ته پنځه نورې لارې هم کولاوم او دغه سه هین چې موږ دوی ورته او موږ پاکستان ریاست ورته دشمن ملک وای خو هغه سره د تجارت لارې ټولې کولاو دي او زما په باډرو باندې د غم سندرې ویلې شي زما د مومند عزیزان چې پورې غاړه مړی وشي زما د بیزو تحصیل د جنرل سیکرټری مور مړه وه هغه د غر په سوکه ناست دی اخوا کیږي چې جنازه مې د مور کیږي خو تلی ورته نه شي نو دا خبره د بنیادي طور ګوره چې تاسو ګورئ د گلګت بلتستان د ټول گلګت بلتستان خلک د چین دوو صوبو ته په کار باندې دي
تاسو نور هم خبرې کوم زاهد شینواری صاحب جی د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری چې کوم د صنعت او د کاروبار خونه د غي مشرانو کې راځي او نوموړي کاروباري شخصیت ته افغانستان سره کاروبار کوي دوی زرما خبرې کړې دي چې د کاروبار څه صورت حال دی نن سبا د لارو څه حال دی ما سره په دغه اړه باندې معلومات شریک کړي دا اورو به راځو تاسو نور خبرې کوم
بنیری صاحب خبره ده چې افغانستان سره زموږ تجارت خو اسم کم شوی دی ډیر زیات کنه هغه یو ارب ډالر نه لاندې راوغورځېدو دا تیرو پنځلسو کلو کې ده یو نیم ارب دو ارب یو ټایم کې دوه نیم ارب ته رسېدل خو دې باوجود افسوسناکه خبره ده چې د دې تجارت ورځ په ورځ کمیږي خو ورسره ورسره چې د ګاډو چې کوم قطارونه دي که د پاکستان په طرف باندې زه ګورم بیا زموږ په علاقه باندې دي وزنه نه راغلی ما لیدلی دي چې په میلیونو میلیونو باندې ولاړ دي او غریبان ډېر په مشکل کې دي کرایګانې په ډبل روانې دي هغه ډرورانو خرچې پې روانې دي ګاډو ته مسلې پیدا دي نورې مسلې ورته پیدا شوې دي نو دا ټول چې دي دا بد انتظامی روانه ده چې تجارت چې دی هغه صرف څلورمه حصه پاتې شو درې حصه ختم او هغه څلورمه حصه ټرکونه ولې ولاړ دي یو سکینر چې دی دا یو معمولي غونډه شایې ده او هغه یو سکینر چې دی په هغې باندې د ټول افغانستان تجارت دوی کوي لګیا دی دا دویم سکینر دی لا پکارو بیا دا چې منځ کې کوم چیک پوسټونه دي دی پیسې ته یالي دی څنګه ول کوي لګیا دی بیا چیک پوسټونو نه علاوه خلک ولاړ دي پر وډونو باندې نو دا افغانستان تجارت پر ځای په ځای مشکلات جوړ شوی دی وغه په زور باندې دا تجارت سو خلک شته چې هغه خرابول غواړي او دا تجارت په وجه باندې خرابېدو په وجه باندې زموږ خلکو ته زموږ د علاقې خلکو ته مشکلات ډېر زیات شوی
ها شنوری صاحب دا کم د افغانستان پاکستان چې کم د ترانزیت ټریډ اګریمنت دی اوس د موجوده سټېټس څه دی دا تازه شوی دی د منظور شوی دا د باندې سامل کیږي کنه
نه جی بالکل افغانستان پاکستان په منځ کې موجوده وخت کې هیڅ قسم معاهده شته نه دی چې کومه معاهده وه هغه په خپل وخت باندې ایکسپایر شوه او هغې نه پس دی کې بیا څه ټایم دپاره یا دوباره یو ځل په کابینې په ترو باندې وخت واچولو هغه چې کوم وخت یې اچول او هغه تیره میاشت په دې پیله میاشت کې چې دی په 2021 کې هغه ټایم هم ختم شوی دی نو عملي طور باندې اوس د پاکستان د افغانستان په منځ کې هیڅ قسم معاهده شته نه دی او چې کومه معاهده نوې کولو په هغې کې خنډونه دي هغې کې مشکلات را پیدا شو هغې کې اختلافات را پیدا شو نو هغه چې دا هم په ځای باندې ولاړه ده سره د دې چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان کابل ته لاړو نو ډېرې ښې ښې خبرې وشوې خو هغې نه پس چې دی نتیجه هماغه صفر په صفر ده
د تاسو د خنډونو خبره وکړو نو دې کې غټ خنډان کم دي ولې نه ساین کېږي دا ولې نه منظوري
دې کې څه شرایط چې دي د افغانستان طرف نه دي او هغه شرایطو کې د انډیا سره د تجارت کولو سره سره دې کې څه قسمه چې کوم پاکستان تحفظات دي یا سیکورټیز یې پکې اچولي دي هغه سیکورټیز چې دي په موډلټیز باندې هم اختلافات دي چې دا به کمول غواړي دا به یو قسم سیکورټي اچول غواړي فلحال دې کې پنځه قسمه سیکورټیز پاکستان اچولي دي چې دې غلط استعمال نشي افغانستان ورته وایي چې تاسو یو سیکورټي واچوئ چې څنګه اچوئ واچوئ خو چې پنځه نه وي دې سره سره دې کې دا ټریکر او بانډیټ کیریر او دا مسلې ختمول غواړي هغې باندې اوس پورې یو اګریمنټ یا نه شوه رضامندي ونه شوه او بیا دې سره سره چې دی افغانستان غواړي دا چې دی کې انډیا ته چې کوم افغانستان ګاډي ځي چې دا د انډیا ته داخلي اجازت هم میلاو شي او هغه تر د منزله پورې که هغه فرض کړه دلی ته ځي یا هر ځای ته ځي لکھنؤ ته ځي چې هغه ځای پورې دا ګاډي دا دې په بارډر باندې خالي کېږي نه پاکستان په دې شخص باندې راضي نه دی داسې قسمه تکنیکي مسالې دي پکې ځینې ځینې تکنیکي مسالې دي ښکاره کړې دي ځینې ښکاره شوې هم نه دي اوسه پورې په فی الحال دا معاهده چې ده شوې نه ده
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری او مشرو زید شنواری صاحب چې موږ سره خبرې کولې. موسر نثار مومند صاحب دی له مومندو د صوبې د اسمبلی غړی او د عوامي نیشنل ګوند مشر د مومندو. نو مومند صاحب د مارچ په لسمه تاسو تورخم ته ځئ د احتجاج دپاره. تاسو غټې غټې غوښتنې به سي په دې احتجاج کې؟ تاسو څه غواړئ؟
زمونږ به غټې غټې غوښتنې په دې پوله باندې زمونږ د تجارت چکم بند شوی دی یا زمونږ په تجارت کوم اثر پرېوتی دی. زمونږ غوښتنې دا دي چې پورې غاړه او دې غاړه زمونږ خلک چې هغه د یو بل سره په هر توګه تړلي خلک دي دوی ته دې هغه ملاو شي، د دوی په هغه کې د اسانتیا پیدا شي او زمونږ تجارت آزاد کړی شي. زه نه پوهېږم چې زمونږ د ریاست ادارې دې له سیکیورټي مسله ولې انشور کوي. یو سړی روزګار کوي، دې باندې د ملک معیشت ښه کېږي، په دې ملک مضبوطېږي.
ماجدا د اقبال خان سره خبرې کړې دي، کوم چې د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی دی او د سپران د کمیټې مشر دی. خو دغې نه وړاندې ما سره زمونگا یو ډیر قدرمند میلما ډاکټر غلام سمد صاحب دی. ډاکټر غلام سمد صاحب سنٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوپریشن انسٹیٹیوٹ چکم دی، پاغی کې سړنکار دی. نو دوی سره خبرې کوو په دې سیمه کې په کاروبار باندې او مسلو باندې. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوئ، په خیر؟
ډیره مننه شاهین صاحب.
منگا سمد صاحب خبرې کولې د افغانستان او پاکستان ترمنز په کاروبار باندې، د سیاستدانانو سره، د کاروباري شخصیتو سره. وایي کې پوینټ یا مهمه نقطه چې مخې ته راځي غدا سده چې د دواړو ملکونو ترمنز چې کوم سیاست دی هغه د اکانومي سره، هغه د کاروبار سره ټکرو خوري، یا د هندوستان او پاکستان چې کومې اړیکې دي داغې د وجه پکې خنډ راځي. څه تبصره کوي؟ ځکه چې کاروبار باید داسې نه چې د سیاست او د دې خبرو نه جدا پاتې شي.
مونږ سیاستدارانو لا او څه خلک چې کوم د تجارت کوي، ټریډ کوي، دا دوه شیزونه به جدا جدا کتل غواړي. ټریډ او جی دا پالیټکس په چې کوم دی، دا به یو بل نه جدا ګورو. نو اله به دا سیمه او دا دواړه شعبې دا به ترقی کوي. دا بد مرغه زمونږ او د افغانستان یو بل سره چې څومره نږدېوالی دی، او دې که تاسو هسټاریک دی د دې والیوم ته وګورئ د تجارت، هغه جی د دو بلین ډالر نه تر اوسه پورې لاسیوا نه شو. دغه رینج کې جی تقریبا زمونږ تجارت چې کوم فارمل تجارت دی هغه چلیږي. نو اول خبره خو زمونږ دا ده چې د دې تجارت والیوم مونږ دې توا کول پکار دی. هغه والیوم چې کوم دی څوک د جمع نی سیوا کړی، نو مونږ چې کوم دی بلا د غربت دا مسلې چې کوم دی، جی د دهشتګردۍ دا مسلې چې کوم دی، ورسره چې کوم دی سره تړون څومره مسلې دي هغه به نه حل کېږي. مونږ سره چې کوم دی نو درې بارډر دي. مونږ یو سټډي اوس کړی دا په دې کېره کې انسټیټیوټ کې. مونږ ته جی بی سی پیز وایو، بزنس کراسینګ پوینټس ورته وایو. لکه زمونږ طرف نه یو ترخم بارډر باندې جی پوینټ ته، یو چمن باندې دی، او بل جی غلام خان پوینټ ته. مونږ سره مونږ جی چې کله خپل سټډي وکړو، انالیسز وکړو، د پاکستان طرف نه چې څومره تجارت افغانستان ته جی په ټرکونو کې په دې ذریعہ باندې کیږي، اگر جی ټول سنٹرل ایشیا کی پکیرس ریجن کی ہے کہ مصر 11 کنٹریز دی دا تقریبا جی سیکنڈ ہائیسٹ ہے تو کاٹ وائزم او جی پر ٹائم وائزم.
تاسو سره بدین نورم خبر کوم. خو ما د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال خان افریدی سره خبرې کړې. دغه مخه ته مې دغه پښتنې خېدې د کاروبار په والا باندې، په لاره باندې چې سوداګر ته کومې مسلې دي په غاړه مې ته پښتنه کړې ده، او د پاکستان افغانستان چې کوم ترانزیت ټریډ اګریمنټ دی د تر اوسه پورې ولې نه دی لاسلیک شوی. نو په دې باندې د اقبال خان افریدی خبرې اورو، بیا راځو نثار مومند صاحب سره او ډاکټر غلام سمد صاحب سره خبرې کوو.
په موجوده وخت کې د کورونا وایرس د ملکی حالات او د امن د پاره ډېرې لکه فوج او سیکورټی فورس ډېر زیات چې کوم دی د ایس او پی خیال ساتلی دی، او حکومت چې کوم دی ټوټلی په دې باندې فوکس کړی دا چې چرته د ویزې، چرته د دې چې کوم دی د ترانزیت د تګ راتګ یا د خلکو د راتګ هغې په هغې کې ډېرې پالیسي لکه نرمې کړي دي. او موږ د دې لپاره د سپران وزارت او وزیر داخله او وزیر دفاع دی ټول چې کوم دی 24 غنټه خپل موبایل نه او ټلیفونونه کول کړی دي چې په کوم ځای کې چاته پرابلم وي چې پاغه باندې موږ فوري چې کوم دی کنه اکشن واخلو، او هغه ته چې کوم کده اکسس دی وی چې هغه ته موږ پروواید کوو. که دوی له دلته په پاکستان کې د فوري د ویزې لګې دو ضرورت وی چا وته وکړو.
او سفریدی صاحب دغه چې کوم سوداګر دی غیم دا وی چې دا یو خو د پاکستان افغانستان د ترانزیت ټریډ معاهده چې تر اوسه پورې د نه ساين شوی د سخت شوی نه ده، نن چې دی دا ټرانسپورټرانو مظاهری کړی دي چې مونږ په لار باندې دا پولیس او چوکې او دا چیک پوسټونه مونږ تنګي او زمونږ کاروبارونه ډېر خراب دي. نو دوی ته دا څه وایي؟
کومې مسالې جوړې شوې دي د ایس او پی د وجه به دا پولیس چوکې په تیر شوي دي اینټي ګورنمنټ کې لہذا دا چې کومې ایس او پی جوړې شوې دي دا د علاقې د امن لپاره دي د عوامو د امن لپاره دي. پاتې شو چې کوم د ترانزیت د مایدې خبره چوبیس گھنٹے دا بارڈر دے کلاوے دو اعلان پخپلا وزیر اعظم کرے دے پدے کہ ارباب شہزاد سے پخپلا وزٹ کئی لگی آ رہی مل پخپلا دا سپران دا وزارت نما دو زلی وزٹ اکرو جے پکوم دے کی دے خلقولا پا موجودہ سو پی کے دا مل دا سپورٹ ضرورت بھی دے حکومت ضرورت بھی آبا کہو خوی سو پی بدا بالکل خیال تا کی
د واکمن تحریک انصاف د قومي سملې غړي اقبال خان افریدی او چې موږ سره خبرې کولې. نثار مومن صاحب تاسو خبرې واورېدې. افریدی صاحب د کرونا خبره کوله، د سکیورټي خبره کوله، وی چې ملکی حالت ډېر خراب دي، ډېر غنه غونه مو جوړوې، دا خنه دي کنه؟ دا ټولې خبرې څه دغه پکې وې نه؟ مطلب څه کمنټ پکې وې؟
شاین چې زما په دې تا کمنټ چې پرون وزیر اعظم صاحب په خپل ریس میدان کې چې واضې منډه والا او ریس په سملې کې واه، نو هغې نه چې بهر کوم په ڈی چوک کې څومره پی ٹی آئی د ملک راټوله کړې وه او هلته آئیسوس نه و، هلته کرونا نه وه، هلته مسله نه وه. خو چې کله ته د پښتون د معیشت خبره کې، د پښتون د وسایل خبره کې، د پښتون د تکلیف خبره کې، د پښتون د امن خبره کې، نو هلته آئیسوس هم راشي او هلته سیکورټی هم راشي. زمونږ دا محترم ایم این اے صاحب دے بدل تا ناستو او دبا سپیکر راغست دے او دبا زان تخپل اخپل جلسے پدی چوکونو کی جوڑا ولی او دا منڈ بیوالی چی زبادا کم خونن بیخی زن پویم جتا سو سنگا گیر کرے رے جننم لگرا مخامخ کرے رے خلکو تا
خاجی سیدہ
اصل کی جی خبر دادا چی دے بیاد آغین روز تو خاموش ہو
سمج صاحب تاسو چې کله د پاکستان د هغه پالیسیو انالیسس کوئ، کوم چې د افغانستان سره او کوم چې د هندوستان سره د کاروبار په اړه باندې دي، پای کې تاسو څه مسله ښکاري، څه ستونزه ښکاري؟ ځکه چې که ستونزه نه وي خو تر اوسه پورې به دا کاروبارونه ښه روان و، ښه نه دي روان
په دې بارډر باندې. خو دا چیلنجز او دا مسایل شته تاسو ته چې کوم دی مهال لري وي دا شاهین صاحب یو پروسیجرل مسلې دي. مثال کے طور پہ مونږ باندې دا ڈبلیو ٹی او دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے ریکوائرمنٹ کی تب آگاہ ہم فالو کرے کہ کل از دا پاکستان نا ایکسپورٹ کوما برآمدات کوما افغانستان تھا. مثال کے طور پہ مونږ سره یو ایگریمنٹ تھے اگے تو وہی فائٹو سینیٹ پہ ایگریمنٹ ورتا وہی مثال یہ مطلب دا جی کہ زکم گڑ زتنا زی افغانستان تا نو اگے کی بیماری ہی اتنا چاہتا بیماری ڈٹ شی افغانستان تا افغانستان خلق سے کم دے التکی نہ جوڑ شی
ٹھیک دا
د دې د فارا جې چې کوم دی نه یو سرټیفیکیټ یې هغه ریکوایرډ یې هغه دې لازمي دی د ایکسپورټر د فارا. ها دا سرټیفیکیټ چې کوم دی اوس موږ ریسنټلی یو سټډي بیا په کیریک انسټیټیوټ کې کړی و او تاسو به حیران شي بیا چې د پاکستان کاف چې کوم دی هغه دې په ټولو کې بیا هاي راځي موږ سره. چې مثال کے طور پہ شاهین صاحب ته یو سرټیفیکیټ اخلي کنه نو جی په هغه باندې هفته هفته ټیم لګي نو اوس هغه ٹرک وہ تقریباً اب سال تک یہ الاڑ پہ بارڈر مانے تو سرٹیفکیٹ نشتا.
ڈاکٹر صاحب پتہ سیما کی چمنگ اقتصادی پر مختیا خبر رکھو نو سی پیک یو ڈیر اگٹھا منصوبه ده کوم چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري خبره ده. دغه د افغانستان خبره هم کیږي چې نه افغانستان هم د کې شامل شي او د سنټرال ایشیا ته لار خلاص شي نو په دې وطن کې به کاروبار وده وکړي. په دې کې تازه معلومات شته تاسو سره؟
ټول ته پته ده او ځان نه ریپیټ کول غواړم چې د سی پیک اهمیت په دې علاقه کې څه ده او مونږ دا ته ډېر په نظر سره ګورو کو افغانستان په سی پیک کې په صحیح معنی سره شامل کړي شي نو مونږ افغانستان د پاکستان سره کې د افغانستان په شکل کې او تاسو چې څنګه وایي چې وسطی ایشیا ته زمونږ رسیدل به د پاکستان لپاره دا ډېر آسان کړي شي. زما چې څومره پورې اوسا پورې معلومات دي نو زما خیال دا دی چې څو پورې د افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت ریوایز شوی نه دی. زما خپل انالیسس دا دی چې هغه باندې تر حال لیچ ایکسټنشن میلاو شوی دی او په هغه خبرې ترې شروع دي. هغه ریوایز شي دی نو ډیفینیټلی مونږ به افغانستان د سی پیک فورس کې به شامل کړی شي. خو کنډیشن مونږ سره دغه دی چې په حال په مزه مزه لکه تاسو به کتلې دي چې د گوادر پورټ استعمال چې کوم دی د افغانستان لپاره شروع شوی دی. هغه را خپل چې کوم دی یو ټریډ یو ویسل چې کوم دی راغلی افغانستان ته تللی دی
خو
مزه مزه استعمال شروع شوی دی. خو ما هغې مانی چې کوم کنډیشن دی د ګورنمنټ آف پاکستان فی الحال هغه چې کوم دی نو هغه به په هغې باندې یو نظر ساتي څه وخت لپاره. فلحال چې کوم نوي ډیولپمنټ دي هغه زما پر وړاندې باندې دا څه نشته.
مثلا جی انجینیر داروخان اچکزی صاحب دی دوی د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری چې کوم فیڈریشن دی داغه مشري کوي. انجینیر صاحب تاسو ستړي مشو په خیر؟ ډېره مهرباني. په اخره کې مونږ کدارا ته لګو وایو چې د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د قصه چې کومه ده، دا ولې ورځ تر ورځه خرابیږي او تر اوسه پورې د دې د حل لاره ولې رانوته؟ سره د دې چې دلته د امن خبرې هم کیږي، سره د دې چې وزیر اعظم کابل تم لاړو، بیا هم سوداګرګي لمن دي، بیا هم کاروبار وده نه کوي، نو تاسو څه تبصره ده په دې باندې؟
موږ همیشه دغه یو خبره چې دا د افغان د دواړو حکومتونو نه ښکار کړی دی چې په کار دا چې پاکستان او افغانستان دواړه سیاست او معیشت دواړه دل بیل کړي او دا د دواړو ملکونو په ګټه کې ده، د دې ملکونو د ولسونو په ګټه کې ده. د دواړو ملکونو ولسونه دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ډیر پراخ شي، ډیر زیات شي. د افغانستان کې چې کوم مالونه کیږي او یا د سنټرل ایشیا نه د افغانستان د لارې راځي، د پاکستان لپاره د ټولو نشا او غټه منډۍ ده، سرحمد منډۍ ده، د دې پاکستان تر اوسه پورې ګټه نه ده اخیستې. او هم دغه رنګ چې پاکستان دی دا د دې لپاره افغانستان د ټولو نشا نږدې منډۍ ده او غریب ملک دی چې کوم مالونه د دوی انټرنیشنل مارکیټ نه ریجیکټ شوي، هغې د انټرنیشنل سټینډرډ مطابق نه وي، نو د دې لپاره د هغې د خرڅلاو د ټولو نشه منډي چې د هغه افغانستان وي یا د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا وي. لیکن د بده مرغه زموږ دپاره د هر وخت نشه ته مسله دا ده چې کله د دوو ملکو ترمنځ تعلقات خراب شي، نو بیا دوی په یو بهر باندې بارډر بندوي، لاره بندوي، تجارت بندوي، په موټر باندې ټیکسونه وي، څه څه مشکلات وي، او د دې لږ صرف او صرف د دې دواړو ملکو ترمنځ د دې تاسو تریخوالی وي چې د هغې نقصان چې دی هغه تجارت ته او تاجرانو ته دی. په دې باندې په کار دا ده چې موږ که چیرې د اپتا اګریمنټ خبره کوو یا د سی پیک خبره کوو یا نور څه د پاکستان او افغانستان ترمنځ واقع تجارت خبره کوو، دا په کار دا ده چې همیشه که چیرې نور قوتونه زموږ د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې مجلس کوي یا زموږ په خپلو سرکشنو پکار دا چې موږ خپل ملکونه چارواکي په دې کنوینس کړو چې زموږ په معیشت باندې پکار دا چې ګټې پکې وګوري، نه د یو ملک د پاکستان نه د افغانستان چې څه تاجر دي، نه په دې خوا کې د افغانستان لپاره چې شتګر موجود دی، نه په هغه خوا کې د پاکستان لپاره ملک دشمن موجود دی. د خلکو کار تجارت دی او د بهترینه تجارت چې دی دا د ډیر ښه افغانستان ضمانت دی. بهترینه تجارت د پاکستان او د افغانستان د ښه سباون ضمانت دی، د پاکستان ضمانت دی. په کار دا چې دا د دې ملکو چې کوم تجران دي دې د فیصلو اختیار ورکړي. د 2014 چې کله د پاکستان او د افغانستان د افتا تیت په 2014 نه شروع شوه دي، لیکن د 2014 نه د 2014 نه چې د نواز شریف سره حکومت رالو دغه وخت نه تر اوسه پورې هر کال په دې کې کمی راځي. او هغه کمی چې دی هغه د اسحاقدار صاحب د پالیسیانو نه شروع شو، تر اوسه پورې په هغې باندې عمل شروع دی. کم تجارت زموږ د افغانستان سره مخکې د $3,000 پورې مو دا تجارت رسېدلې.
ډاکټر غلام سمد صاحب، تاسو ته به راځم په اخره کې دغه بحث به راټولو. څه تجاویز به ورکوئ د یو څېړنکار په حیث باندې، د یو اقتصادي چارو د پوه په حیث باندې، دواړو هیوادونو ته، دواړو ولسونو ته چې په دغه سیمه کې کاروبار وده وکړي؟
سعید صاحب، تا زمانه مخکې د ملګري مو وی چې سیاست او تجارت دا لومړی سجشن دی، دا به دواړو حکومتونو له پکار دي چې دا جدا کړي دي یو بل نه. دویم دي خبره دا ده چې دا ریلایزیشن دواړو طرف ته راشي چې موږ د یو بل نه بغیر ترقی نشو کولای. او پاکستان ته جو وګوري کنه سنټرل ایشیا بورا منډي اول تر موږ انرژي او بل څو بس ټوب لته پاکستان ته راتلی شي، نو موږ مارکیټ ایکسیسیبلټی جو دواړه یو بل ته چې کم دین ور کولې شو، تجارت جو ترقی کولې شي. دریم خبره به زما سجیشن بداوی چې موږ ګورو په بارډر باندې په هر ځای کې چې کرپشن یو بنیادی مسله وي، په بنیادی طریقو باندې، په ډیفرنٹ طریقو باندې کیږي. کرپشن فلحال چې کم دی کې انسټیټیوشن ویک شي او غي نشي کنټرول کولای، نو د کمپیوټر استعمال اټومیشن چې کم دی دا یو واحد حل دی. زموږ دواړو ملکونو له پکار دی جی نو سره اوسه پورې چې کم دی پاکستان کې سلګ ډیر کار شروع دی، افغانستان له طرف نه بالکل کار جو ډیر کم دی. دا څومره تجارت ته جی خاص کر د بارډر کلیرنس پروسیجر چې کم دی جی دا اټومیټک شي، نو دې سره بجې اکثر چې کم څومره ادارې په دې کې انوالو دي یا کرپشن کوي یا هسي چې کم دینو کاروبار ودري یا څه بل څه وجه چې کم دینو هغه کې څه نیمګړتیا راځي دا بجې تر ډېر حده پورې کنټرول شي. زه بجې اخر کې دا ضرور وایم چې اتومیشن کمپیوټرایزیشن طرف ته راتلل پکار دي نو دا مسلې به تر ډېر حده پورې په مده مده کمیږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر غلام سمد صاحب ستاسو موږ سره د خبرونه کې برخه واخیسته موږ هم ایجوکیټ کړو ستاسو ډېره ډېره مهرباني. ډېره مننه جی. زه د خپل ټولو قدرمندو میلمنو انجینیر دروخانه چکزی صاحب هم مننه کومه، د نثار مومند صاحب هم مننه کومه، د فرحات شینواری صاحب، زاهد شینواری صاحب او اقبال افریدی صاحب هم مننه کوم چې د خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تاسو ټولو ډېره مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریلی.
مسافرا مولا دل